مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د کابل په لویدیځ کې نن غرمه مهال یو 14 وشوه چې د امنیتي چارواکو په وینا دوه تنه یې ووژل او 15 تنه نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران پر ټویټر لیکلی دی چې 14 د 13 ناحیې په اړوند نه خاص سیمه کې د ګاز په یو پلورنځي کې د ګاز په یو ټانکر کې شوې ده. زدران زیاتوي چې سیمې ته د اور وژنې عمله او امنیتي ځواکونه رسیدلی دي او اور یې مړ کړی دی. ښاغلی زدران وایي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې. د طالبانو حکومت د افغانستان د یو شمیر هوایي ډګرونو د عملیاتو موافقه نن د متحده عربي اماراتو له یو شرکت سره لاسلیک کړه. د بختر خبری آژانس د راپور له مخې د کابل او کندهار په ګډون د څلورو هوایي ډګرونو د عملیاتي چارو د مدیریت قرارداد د ګاک په نوم شرکت ته ورکړل شوی. د قرارداد په هغه غونډه کې لاسلیک شو چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پکې حاضر و. دا پریکړه د هوایي ډګرونو د امنیتي همکاریو په اړه له متحده عربي اماراتو، قطر او ترکیه سره لڅو میاشتنیو خبرو ورسته شوې ده. د بشری حقوقو د سر ټولنې په افغانستان کې د خبریالو میرمنو لپاره د مخ پټولو د جبري کولو په غبرګون کې ویلي هغه وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په اړه د خپلو اندېښنو د اوچتولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. هیومن رایټس واچ په یو تازه بیان کې ویلي چې افغان ژورنالیستان په نړۍ کې د بشری حقوقو د تر ټولو جدي سرغړونو وروستۍ قربانیان دي. د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې پر وړاندې د روانو لوبو لپاره لوبډلې اعلان کړې. افغان لوبډله د جون په 14 له زیمبابوې سره د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي او د جون په نیمایي کې له دې هیواد سره درې شل اووریزې لوبې په پام کې لري. کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله اوسمهال د کابل د کرکټ په ملي لوبغالي کې په تمریناتو بوخته ده او ټاکل شوې په راتلونکو څو ورځو کې زیمبابوې ته سفر وکړي. او د ایران د هوایي ځواک دوه تنه پیلوټان نن هغه مهال ووژل شول چې اف و جټ الوتکه په مرکزی ښار ناین کې د تمریني الوتنې په ترڅ کې ټکر شوه. دولتي خبری آژانس ایرنا راپور ورکوي چې دا پیښه نن سهار شوې ده. ایرنا د یو پوځي چارواکي له قوله راپور ورکوي چې د دې ټکر علت تخنیکی ستونزه وه. خو د چارواکو دا هم ویلي چې د پیښې په اړه د دوی څېړنې پیل شوي. په فبروري میاشت کې یوه اف 15 جټ الوتکه چې ایران له اسلامي انقلاب څخه مخکې له امریکا پیرلې وه په شمال لویدیځ تبریز ښار کې د یو ښوونځي پر سټډیوم راولویده او دواړه پیلوټان یې ووژل شول. راسره اوسې قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې د طالبانو یو مشر یو اماراتي شرکت ته د مهمو هوایي ډګرونو د عملیاتو د قرارداد د سپارلو پر مهال نړیوالو پانګوالو ته د امنیت ډاډ ورکړی.
خارجي هیوادونه چې په افغانستان کې دلچسپي د قرارداد لري هغه دې مطمئن وسیږي، انشاءالله موږ د امنیت تضمین کړو.
د بشری حقوقو د څار ټولنې د طالبانو لخوا پر ښځو د حجاب د جبري کولو په هدف د نویو اقداماتو پر وړاندې غبرګون ښودلی. طالبان غواړي د هیواد د مهمو مسایلو په اړه د بحث لپاره د مشرانو یوه شورا جوړه کړي.
د شورا سره بولس کیوي، متنفذین په کیوي، علما په کیوي او ځینې مسایلو باندې بحث وکړي او ځینې مسایلو ته نظر ورکړي.
په کونړ کې د ماشومانو د ګوزن ناروغي یا پولیو پر ضد واکسین روان دی.
د دوره کې به انشاءالله یو لک دوه نوي زره وسوه پنځه د 15 کال نه کم عمره ماشومانو ته واکسین تطبیق کیږي.
په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه واورئ او په یو تفصیلي راپور کې د ولور پر ناوړه اغیزو خبرې کوو.
تر اوسه پره په ولور نه کوم کنټرول نه درغله او خال دا چې هر څه په لګیا دي ککشر د کمشر د چې دا باید کنټرول شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته، د طالبانو حکومت د هیواد د دریو هوایي ډګرونو د تنظیم چارې متحده عربي اماراتو ته وسپارلې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال د دې تړون په اړه وویل چې متحده عربی امارات به د هوایي ډګرونو د بیا رغونې ترڅنګ مسلکي او په نړیواله کچه خدمات وړاندې کړي. بلخوا د هوایي ډګرونو د تړون کوونکې کمپنۍ چارواکو ډاډ ورکړی چې د دې تړون تر عملي کېدو وروسته به افغانستان ته بیرته نړیوالې الوتنې پیل شي. فیروزه عزیزی په دې اړه نور تفصیل لري.
د طالبان حکومت لپاره له شاو خلاص میاستې ورسته د کابل او زینونو ولایتونو د هوایي ټکرونو د چارو د مدیریت په اړه لوګدو خبرو او وخت ورسته نن سه شنبه د می میاستې په 24مه نیټه له متحده عربی اماراتو سره یې تړون لاسلیک کړ. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر د دې تړون د لاسلیک په اړه په یو خبري ناسته کې وویل چې د تړون د ډګرونو د خدماتو ترڅنګ د افغانستان د اقتصاد لپاره ستره ګټوره پروژه ده. نوموړي له ټولو نړیوالو هیوادونو او ادارو د ورته تړونونو په شان په افغانستان کې د دې هیواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د پنګونې غوښتنه وکړه.
هر هغه خارجي هیوادونه چې په افغانستان کې دلچسپي د خپل سرمایه ګذاري یا د قرارداد لري هغه یې مطمئن وشيږي. انشاءالله موږ د امنیت تضمین کو، د سر او مال هر څوک چې وغواړي هر ملک موږ آماده یو چې په هر بخش کې کاغه په مدنیاتو کې کاغه د نور میدانو په قرارداد کې خبره راسره کی مرامدای.
خغلی برادر وویل چې د دې تړون تر عملی کېدو وروسته به په کوردن نه او بهر عام خلکو سوداګرو او پانګوالو لپاره به د تاګ راتګ زمینه برابر شي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوانوردی وزارت د متحده عربی اماراتو الوتنو ته د ځمکني خدماتو وړاندې کوونکو په نوم له یوې کمپنۍ سره وروسته له هغې تړون لاسلیک کړ چې تر دې وړاندې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوایي ډګرونو د چارو د تنظیم او کنټرول ترکیه او قطر ته د ګډ قراردادونو د کېدو راپورونه خبر سوي وو. په دې قرارداد کې د کابل حمید کرزي هوایي ډګر او کندهار او هرات ولایتونو هوایي ډګرونه شامل دي. بلخو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوانوردی وزارت مرستیال غلام جیلانی خان وویل د دې تړون تر عملی کېدو وروسته د یادو هوایي ډګرونو چارې په مسلکي او نړیوال ستاندار په اساس به مختزي. بلخو د متحده عربی اماراتو د تړون کړي کمپنۍ ګاک جی 24 استازي رزاق اسلام محمد عبدالرزاق وویل چې د تړون تر نهایي کېدو وروسته به ټول نړیوال الوتنو ته هم زمينه برابر شي.
As a result of this contract, the first is that
د دې قرارداد په پایله کې به لومړی نړیواله ټولنه او د اماراتو هوایي شرکت په ګډون نړیوالې الوتنې چې په تیرو څو میاشتو کې له دې هېواد لرې وي هیله ده چې بیرته به راوګرځي. څه ګورم چې دا ایرلاینونه بیرته راځي او اسانتیاوې ورته برابرېږي. دویمه مسله د هوایي چلند نړیوالې اتحادیې له لوري د پیژندلو مسله وه چې پخوا دا وه او اوس به بیا رامنځته کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د کابل هوایي ډګر د ترمینلونو د تخریب او ګډوډېدو له امله نړیوالې الوتنې ځنډولې وې. خو له څو میاشتو وروسته یوازې پاکستان، ایران، ترکیه او عربي اماراتو خپلې الوتنې بیرته پیل کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو لخوا پر خزینه خبريالانو په زور د مخ پټولو په غبرګون کې ویلي هغه وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په برخه کې بیړني ګامونه واخلي. د سازمان په یو بیان کې ویلي په افغانستان کې خزینه خبريالانې په نړۍ کې د ښځو د حقوقو د نقص د قربانیانو په توګه له ناورین سره مخامخ دي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د طالبانو لخوا په خزینه خبريالانو په زور په ماسک سره د مخ پخل د خوځو د بیان ازادي حق او د هغوی د شخصي خپلواکۍ او مذهبي عقیدې څخه سرغړونه ده. د بشری حقوقو د څار سازمان د طالبانو د دې عمل په خبرګون کې یو اعلامیه کې لیکلي افغان خزینه خبريالان په نړۍ کې د خوځو د حقوقو د نقض د قربانیانو په توګه لوی ناورین سره مخ دي او طالبان لا چوپ نه دي ناست. اعلامیه زیاتوي په یو ځای ډول د نړیوال فشار کول شي د طالبانو په پریکړو اغیز وکړي او له همدې عمل افغانستان سره مرسته کوونکي او نور دولتونه د افغان جنو خوځو پر وړاندې مکلف دي چې د دوی د حقونو د دفاع لپاره لا زیات کار وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خوځو څنګه مشر هیدربار هم ازادي رادیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا په خزینه خبريالانو په زور د مخ په خول د خوځو پر حقوقو د طالبانو د تیریو دوام بولی او د نیوکې په توګه وایي دا ښیي چې د دې وضعیت په تړاو د نړیوالې ټولنې دریز څومره ناقص دی.
اوس نو د نړیوال ټولنې له لوري یو واحد دریز او ځواب ته اړتیا ده، او د ښځو حقونو موضوع باید د دې ځواب په سر کې وي، او ټول هغه هیوادونه چې وایي له تعلیمه د نجونو راګرځول دننه منلو دي باید سره یو خوله سي، او طالبانو ته دا ووایي چې تاسو د یو حکومت په توګه د مشروعیت په لټه کې یاست، نو د دې مشروعیت ترلاسه کول تر هغې امکان نه لري چې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړي.
د بشري حقونو د څار سازمان خپله اعلامیه کې دا هم لیکلي چې طالبانو په مسلسل ډول پر نجونو او ښځو د محدودیتونو وضع کولو ته دوام ورکړی. د اعلامیه په دوام کې راغلي دوی نجونې له ثانوي زده کړو منع کړي، په ډېر شمېر ښځې له کار کولو راګرځولي، روغتیایي خدمتونو ته د نجونو او ښځو لاسرسی له خنډ سره مخ کړی، او ترخوایي له دوی سره تاوتریخوالی زیات کړی دی. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه تازه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د افغانستان په ټلویزیونونو کې په ښځینه ویاندویانو په جبري ډول په ماسک د مخ پټول جبري کړي دي. خو د طالبانو دا پریکړه له سختو غبرګونونو سره مخ ده. الهه ساحل چې تصویري خبریاله ده او له افغانستان د امنیتي ګواښونو له امله جرمني ته تللې، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو دا محدودیتونه له تصوره لرې نه وو.
به یقین همه ما باور داشتیم که
یقینا موږ ټولو دا باور درلوده که یو مهال طالبان پر افغانستان واکمن شي، داسې یو حالت ته برسیږو. دا د افغانستان نابینا ټکی دی چې ښځې باید د ماسک په اغوستلو د ټلویزیون په پرده راښکاره شي. دا یوازې د ماسک اغوستل نه دي، بلکې په تدریجي ډول له برابرۍ او د بیان له ازادیه د ښځو حذفول دي.
برابری هست
په ټولنیزو رسنیو کې هم د خزینه خبریالانو په ملاتړ د افغان نارینه خبریالانو او نورو لخوا پراخ کمپاین پیل شوی. نارینه خپل مخونه په ماسک پوښلي او خپل تصویرونه یې له ښځو سره د پیوستون او همدردۍ په پار په خپلو ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي دي.
و موریدل چې د بشري حقوقو د څار ټولنې یا هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د خبریالو میرمنو لپاره د مخ پټولو د جبري کولو په خبرګون کې ویلي، هغه وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د خپلو اندېښنو د اوچتولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. د طالبانو حکومت، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت، د افغانستان د خصوصي تلویزیونونو له خزینه ویاندویانو غوښتي دي چې باید مخ پټې پر سکرین راڅرګند شي. د دې غوښتنې په غبرګون کې پر ټولنیزو رسنیو د افغانانو ترڅنګ بهرني نارینه او خزینه خبریالانو او فعالانو خپل داسې عکسونه خپره کړي دي چې مسکونه پر مخ دي او ویلي دي له افغان ښځو سره د یووالي په پارې په دې کمپاین کې ګډون کړی. موږ د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پاڼه له اوریدونکو پوښتلي دي چې آیا دا ډول اعتراضونه د طالبانو پریکړه بدلولی شي. دا د ځینې پیغامونه چې تاسو ګرانو اوریدونکو راستولي. زاهد الله زیارمل لیکلي، د حجاب مراعتول لازمي دي، باید ښځې مراعت کړي، خو له طالبانو څخه لومړیتوبونه پاتې دي. کوم چې مهم مسایل دي لومړی باید په هغو کار وشي. فرید احمد وردګ لیکلي، دا پریکړه د طالبانو نه، د اسلام ده. کله دې د اسلام د اولادې په شاکې دل هیڅ امکان نه لري. افغان هلمند چې دقیق نوم نه دی معلوم دی، لیکلي دي چې د امارات مشرانو بالکل انسانیت ختم کړی دی. د ویندوی چې خوله پټوي دا ډیر سخت کار دی، او دوی غواړي چې ښځه له سره له کوره راونه وځي. د هلمند په ولسوالیو کې دوکانداران ښځو ته د سودا له ورکولو منع کړي دي. اکرام الله افغان لیکلي، ټولو افغانانو یې ښه تود هرکلی کړی، یعنی د دې پریکړې هرکلی کړی. سباون ملکزای لیکي، په دې حالاتو کې پټه خوله بهتره ده، ولې چې د شیخ محمد عباس ستانکزی له خبرو داسې معلومیږي چې د امارات د اسلامي مشران په خپل منځ کې اختلاف لري. او محمود الحسن لیکلي، په خدای کې ور بدله کړي، دا ځل ټلویزیونونه هم ورتړي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د آزادی رادیو خبرونه اوري. طالبان غواړي د ځینو مهمو مسایلو په اړه د پریکړو لپاره یو شورا جوړ کړي. دوی د دې شورا د جوړولو لپاره یو کمیسیون ګمارلی، خو د کمیسیون تر اوسه پورې غونډه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څه باندې نهو میاشتو راهیسې طالبان په کور دننه له د مشروعیت له ستونزې سره مخامخ دي، او نړیواله ټولنه هم ترې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
طالبان وایي د لویې جرګې د راغوښتو لپاره هیڅ پریکړه نه ده شوې، خو د یوې شورا د راغوښتو اړتیا شته. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل، د دې شورا د جوړېدو لپاره یو کمیسیون ګمارل شوی چې ټول غړي دیني عالمان دي. د ښاغلی مجاهد په خبره لا معلومه نه ده چې دا شورا به کله راوغوښتل شي، خو په خبره یې هغه کمیسیون چې د دې شورا د جوړېدو او راغوښتو لپاره ګمارل شوی لا یې کومه غونډه نه ده کړې.
د شورا صاحب ولس پکې وي، متنفظین پکې وي، علما پکې وي، مخور پکې وي، په هیواد کې دننه او ځینې مسایلو باندې بحث پکې وي، ځینې مسایلو ته نظر ورکړي، مشوره ورکړي. دا دپاره پلان شته.
نه میاشتې او نه ورځې وشوې چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي، خو لا یې د خپلواک د مشروعیت لپاره هیڅ یو قانوني ګام نه دی پورته کړی. دوی د افغانستان ملي شورا منحل کړي، اساسي قانون چې انتخابات د واک د لیږد مشروع لار ګڼي نه مني، او تر خوای د اساسي قانون د تغییر لپاره لویه جرګه هم نه ده راغوښتي. خو طالبانو د خپل اوسنۍ واکمنۍ د لوړو پوړو ادارو ټول تشکیل له خپلو غړو چمتو کړی. د ولسوالۍ له ولسوالانو تر والیانو او بیا تر وزارتونو او د هغوی تر مرستیالانو ټول واک د طالبانو له غړو سره دی چې له یو سره ملایان دي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز معارج وایي د طالبانو اوسنی واکمني نه په کور دننه او نه هم په نړیواله کچه مشروعیت لري، او د یوې ډلې لخوا د واک انحصار دی.
تو شمول اداره معنا هم دا ده چې ټولو وګړو د افغانستان ته د عدالت په رڼا کې باید حقوق، امتیازات، بد وګړي او خدمات ورته وسي. دوی انحصار په بالکل په ملایانو باندې کړی ده، یعنی دولت او اداره یې ټوله وقف کړې ده ملایانو ته، لکه خلقو پرچم چې تنه خپل خلقي او پرچمي ته حکومت ورکاوه.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه هم د یو داسې ادارې تشکیل ده چې ټول ګډونه وي او د افغانستان د ټولو قومونو او مذهبي لږکیو استازولي وکړي. طالبانو دا هم ویلي چې نړیوالې ټولنې ترې غوښتي څو په واک کې یو شمېر مشخص پخواني سیاسیون راګټ کړي، خو دوی وایي هیڅ وخت به دا غوښتنه ونه مني. طالبان په دې هم تورن دي چې ډېر شمېر تخصصي چوکۍ یې هم د خپلې ډلې غړو ته ورکړي. هغوی چې اړونده برخه کې هیڅ ډول زده کړې نه لري، خو طالبان وایي په تخصصي چوکیو یې متخصصان ګمارلي.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو چې په څو شیبو کې به نوریاس نوري تاسو ته وړاندې کړي. خو له هغه مخکې په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې له یرغل نه څلور میاشتې تیرې شوې، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي سختې ورځې په مخ کې وي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ لوهانسک سیمه کې نن بریدونو ته په داسې حال کې شدت ورکړی چې داسې ښکاري موسکو په دونباس او جنوبي بندري سیمو کې پر لاندې کړو سیمو کنټرول مضبوطوي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسي یرغل څلورمې میاشتې ته داخل شوی، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې سختې ورځې به په تیره بیا په دونباس کې په مخ کې وي. زلنسکي په داوس کې نړیوالې اقتصادي غونډې ته وویل روسیې د اوکراین د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې نږدې 1500 توغندوي بریدونه او څه باندې 3000 هوایي حملې پر اوکراین کړې دي. په عین حال کې د بریتانیا استخباراتو نن په خپل ورځني خبري بولتن کې وویل چې روسي ځواکونه هڅه کوي پر سوور دونیتسک ښار د محاصرې کړۍ راتنګ کړي، او د دې تر څنګ په سیمه کې په نږدې دو نورو ښارونو هم بریدونو ته زور ورکړی دی. د بریتانیا پوځي استخباراتو دغه راز ویلي چې روسي ځواکونو په سیمه کې د توپونو د شدید ډزو په مرسته یو څه پرمختګ کړی، خو د اوکراین مقاومت ځواکمن دی، او د کیف د ځواکونو د ګډو عملیاتو قومانداني پرې د جبهې پر لومړۍ کرښه کې کنټرول لري. د راپور له مخې که د سوویت دونیتسک ښار روسیه ونیسي، دا به په دې معنا وي چې د لوهانسک ټوله سیمه د روسیې تر اشغال لاندې راځي. پر دونباس پورې تړلې د لوهانسک او دونیسک ډېرې سیمې د روس پلوه بېلتون غوښتونکو په ولکه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تېره شپه وروسته له هغې چې د ختیځو سیمو مشرانو او اوسېدونکو یې د سختو بمباریو خبر ورکړ، وویل چې د جګړې راتلونکې اونۍ به ډېرې سختې وي او موږ باید په دې پوه شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د هم قدرمنو اوریدونکو د ورځې سپورتي خبرونه.
ننګرهار په کچه د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدي. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دا سیالۍ چې اته ورځې مخکې د ننګرهار ولایت له بېلابېلو ولسوالیو څخه د 12 لوبډلو په ګډون پیل شوې وي، نن د شهید رهبر والیبال لوبډله د یادو سیالیو اتله شوه. د دې سیالیو په پایلوبه کې د خوګیاڼو او شهید رهبر لوبډلې د سیالۍ ډکر ته لاړې، او په پایله کې لوبه 14 په وړاندې د شهید رهبر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. د دې اتو ورځنیو سیالیو هدف د ننګرهار د مرکز او ولسوالیو والیبال لوبډلو ترمنځ همغږي او د والیبال لوبې وده بلل شوې. په فاریاب ولایت کې د فوټسال لیگ پیل شو. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي په فاریاب ولایت کې د فوټسال غوره لیگ سیالۍ نن په شپږو ګروپونو کې دوه ویشت لوبډلو په ګډون پیل شوې. د دې لیگ په لومړۍ لوبه کې د پدیدې لوبډلې وکړی شول اته د وو پر وړاندې استقلال المار ته ماتې ورکړي. په دویمه او په زړه پورې لوبه کې جوانانو پیروزي نه د یو په وړاندې د اتحاد لوبډلې په وړاندې مات وخوړه. په دې لیگ کې پنځوس لوبډلې په خپلو کې سیالي کوي او د پنځلس ورځو لپاره به دوام ومومي. او د پولند والیبال لوبډلې د اروپا د والیبال لیگ اتلولي وګټله. د اروپا د 2022 والیبال د اتلولي لیگ پایلو بچی تیره شپه په سلوانیا کې ترسره شوه. د پولند هیواد زاکسا او د ایټالیا ترینتینی و لوبډلو په خپلو کې سره سیالي وکړه. په دې لوبه کې د پولند لوبډلې وکړی شول 3-0 پر وړاندې د ایټالیا والیبال لوبډلې ته ماتې ورکړي او په دوو پرله پسې کلونو کې د دې لیگ اتلولي خپله کړه. په دې توګه د پولند هیواد زاکسا لوبډله په تاریخ کې د اروپا د اتلانو لیگ څلورمه لوبډله شوه چې دوه پرله پسې کلونه د دې لیگ اتلولي ګټي او په دې توګه یې د $15,000 جایزه هم وګټله.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او نیکه هیله. دې برخې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. د غزنی یو شمیر کورنۍ چې عزیزان پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ دو وروسته له هېواده وتلي وایي د خپلو تللو عزیزانو ارمان کوي چې کله به بیا سره یو ځای شي. که څه هم له افغانستانه د خلکو د وتلو بهیر په تیرو څو لسیزو کې دوام کړی خو دا چې په یو ځلي ډول دومره افغانان چې د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو سره سم له افغانستان نه وویستل شول یا ووتل تر اوسه یې ساری نه و لیدل شوی. نور حالې په دې راپور کې
د طالبانو له دوهم ځلي واکمنې دو سره سم له هېواد ډېری ځوانان لکه د مارغانو سیل یو دموال وتل.
موسم بدل دی خایت للی مرغان بیرته راشي.
دغه ځوانان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خواره واره میشته سول چې ډېری هغوی دلته له ستونزو او کړاوونو ډک ژوند پیل کړ.
خپل وطن ته د کډوالو
خو اوس یې ډیری کورنۍ په خپلو تللو پسې ارمان کوي او وایي یوه لحظه یې نه هېرېږي. د غزنی یو شمېر اوسېدونکي وایي خپل تللي یادېږي او په دې تمه شپې ورځې تېروي چې کله به خپل مور پلار اولادونو او کورنیو ته راستنېږي. شالاله د غزنی ښار اوسېدونکی او شاوخوا څلوېښت کاله عمر لري. دای په دغه ځای کې ترکاڼي کوي. نوموړی وایي ورور یې په وطن کې ساختماني کارونه کول خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې د سفر موزې په پښو کړې او ایران ته واوښت. شالاله زیاتوي ډېر مزلو پسې تنګ دی. کوزدنه یې د پلار پر کور ناسته ده چې کله راغبرګ سي بیا به ورته واده راوړو.
دی مجبور شو مسافرت ولاړ ایران ته. هغه اته میاشتې دا دولت راغلی دی نو دلته کورونه ولاد خونده ناسته مجبور دی نو دی مسافري وکړو. زموږ ځلای پسې تنګ شوی دی خو دی کوزدان دې کړی دی ولا دی دا کال په آخري کښې له خیر سره دی وادم کوو که خدای کول.
عبدالرحیم د غزنی ولایت یو بل اوسېدونکی دی. د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته د نوموړي ورور ایران ته تللی او هلته اوس په خواري او مزدورۍ بوخت دی. عبدالرحیم وایي ټوله کورنۍ سهار او ماښام خپل مسافر یادوي او په دې هیله ورته شپې ورځې تېروي چې کله به خپل کاله ته راستنېږي. نوموړی مسافري له ستونزو ډک ژوند خو د مسافرو تګ اړتیا یادوي.
خو مسافري کې ډېر مشکلات دی. دا خلک د خپل کور نه لرې دی او بل بیکاری وزګاری په خپل افغانستان کې چې دی دا خلک وزګاره سوی دی. دا مشکلات خامخا پیښیږي کله چې یو نظام بدلیږي. زه ټول خپل خلکو ته افغانانو ته د ښې بریا آرزو لرم.
په دغه تللو کې ډیری هغه کسان شامل دي چې سپینږیرې مور پلار ځوانه میرمن واړه اولادونه او یا د کورنۍ نور غړي یې شاته پرې ایښي چې اوس یې د بیرته راتګ لارې څاري.
خپل وطن ته د کډوالو کاروان بیرته
راشي. آیا په افغاني ټولنه کې ولور دومره زیات دی چې ډیری پیغلې او زلمیان له ګډ ژوند کولو بې برخې شي؟ یو شمېر هغو کسانو چې ودونه یې کړي ازادي راډیو ته ویلي چې د زیات ولور ترخې تجربې لري او غوښتنه کوي چې د دغې ستونزې لپاره د هر اړخیزې حل لارې ولټول شي. دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس دې مسلې ته تر څه حده پام شوی، په کومو ولایتونو کې زیات ولور دود دی او د دې ستونزې د هواري لپاره باید څه وشي، دې مسایلو ته
په دې راپور کې کتنه شوې ده.
دا 2 کلنه سنوبر ده. نوموړي وای په 12 کلنۍ کې کوژده شو، خو واده یې 15 کاله زکه وزنډې چې پلار یې په خاوند لوړ ولورې خی و. سنوبر وای خاوند د دې لپاره چې د ولور 8.5 لک افغانۍ پیدا کړي له وطن نه کلونه مسافر شو. نوموړي چې اوس د دوو اولادونو مور ده وای د زیات ولور یوه بدی له واده وروسته د پورونو خلاصول دي.
خاوند مې ایران کې 15 کاله مسافري تیره کړه او له هغه وروسته چې راغی راوړې پیسې یې هم پوره نه وې، بیا یې پور واخیست تر څو واده وکړي. له واده وروسته موږ له سختو ستونزو سره مخ شو، ان تر دې چې د خوراک ډوډۍ مو هم نه درلوده. زما خاوند چې کار کوه د کار زیاتې پیسې به یې په قرضدارۍ کې ورکولې. ډېرې ناخوالې مو ولیدلې او دا ټول د لوړ ولور نتیجه وه.
هغه سنوبر چې په قوم ترکمنه ده وایي د ولور مسله د ترکمنو په منځ کې زیاته جدي ده. خدا نه یوازې د سنوبر ستونزه ده او نه د ترکمنو د قوم، بلکې دا د سلګونو او زرګونو سنوبر او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو او قومونو ستونزه ده. د افغانستان په پکتیا ولایت کې هم د ولور کیسه زړه په زړه ده. په خوست ولایت کې اوس هم ولور تر 1.5 لک افغانیو پورې اخیستل کیږي. د واده نور لګښتونه هم درانه دي چې لکونه افغانیو ته رسیږي، خو د دې چارې مخول نه نیول کیږي. آیا تر اوسه په اړه اقدام شوی؟ د خوست ولایت قومي مشر میر قاسم شای په اړه ازادي راډیو ته
قانونی جزا تعین کی
سره لدی چې قومی مشر میر قاسم شاوی نوی نظام د ولور د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي، خود خوست ولایت یو سیدونکو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د وس لپاره که هر ډول پریکړه په دې برخه کې کیږي عملی کول وخت غواړي.
په غسیمو کې چې دوی تسلط وو په هغه وخت کې د جمهوریت په دوره کې التم دوی د غسیکرونه کړی ول، مګر عملی په دینه شو چې اول دوی په خپل کوم ملیان چې وغه به چې خپل خور لور او دوله، نو اول خط به ولیک هغه به پټو، دوم خط به پټ سره ولیک، نو دا مشکلات په هغه وخت کې هم خو فکر نه کوم چې دا خبري عملی شي.
خود طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده په تازه حکم کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ته دند سپارلی چې په ودونو کې د زیاتو لګښتونو مخه ونیسي. دغه شان په دغه فرمان کې د بی ضرورت دوم دریم او څلورم واده د نه کولو په اړه هم ویل شوی دی. په حکم کې راغلی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او سم شکایت وزارت ته دند سپارل کیږي چې په زیاتو لګښتونو له بی ضرورت دویم دریم او څلورم واده څخه مسؤلینو د منع کولو هدایات چې په اړه فرمان صادر شوی په جدي ډول تعقیب کړي. په دې حکم کې دغه وزارت ته سپارښتنه شوی چې که کوم کس له دغه حکم سرغړونه کوي نو هغه به په نخو وخت په وخت به پاړه مشرتابه ته راپور ورکول کیږي. خو د طالبانو د مشر دی حکم کې دا نه دی ویل شوی چې له بی ضرورت دویم دریم او څلورم واده مخه ده او که څوک سرغړونه کوي څه ډول چلند به ورسره کیږي. دغه شان دا هم نه دی ویل شوی چې دا فرمان په عامو خلکو هم پلی کیږي که څنګه. د یادونې ده د ملا ماتوونکي ولور په اړه په افغانانو کې له پخوا راهیسې جدي اندېښنې موجودې دي چې د وخت چارواکو او قومي مشرانو یې په وار وار د کنټرول ژمنې کړي، هغه ژمنې چې د عوامو په خبره تر اوسه نه دی عملي شوی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په دې برخه کې به ستاسو څو پیغامونه واورو چې په خپل غږ مو ثبت کړی دي.
ریاض ولی مرحاره دغه پیغام تاسو ته ثبتوم. دا طالبانو چې د عالم دل معروف وزارت دومره پال ساتلی دا خزم محدودیتونه لګی، د افغانستان ټولنه خو وخت له سره مسلمانه ټولنه ده او ټول په حجاب کې څومره تیرې پاچایانې تیر شوي ټولو کې حجاب کې پټې وي ښځې. د مالی وزارت دې دومره پال وساتي چې دا ورو د جمهوریت نه رادېخوا جمهوریت سکوت کړی ده. هلته په 1200 اوس په 2200 روپۍ دي دغه دې ارزانه کې دې ته دې فکر وکړي. دا ملت څومره فکر سره اخته ده، دا څه حال ده؟ کاروبار نشته، ډیزل همداسې، غوړي همداسې، چای بوره هر څه یو په 4 او 3 ختلي دي. د دې غم دي وکړي دا څه ته همدا ښځو پسې راغیستې ده.
احمد حمدرد پیغام کړی دم د لغمان د کرغیو ولسوالۍ نه. زه خو دغه ویل غواړم چې دغه د نورو هېواد په غوندې دلته هم دغه ډبلیو ایف پی مرستې کوي خلکو سره په مختلفو شکلو کې، او دغلته یو د خیاطۍ کورس نیولی د خلکو ته چې په سلګونو په زرګونو ښځینه پکې کار کوي، عملي ماشینونه یې ورکړي دي، هغوی ته د میاشتې د څه د شپږو زرو روپیو مواد ورکوي، او دا پنځه شپږ میاشتې یې ورکړی ده. اوس هغه اټیوال سره خلکو مراجعه کړې، هغه ورته ویلي چې د دې میاشتې مواد انجینرانو اخیستی ده. نو زه دغه ویل غواړم که چیرته دغه انجینرانو اخیستی او که نور چا اخیستی، باید چې دا وانخلي او دې نه لاس په سر شي دې کار نه، ځکه چې دلته ډېر بې وزله او بې کسه خلک پکې دي، معیبین پکې دي، یتیمان پکې دي. نو په دې هیله چې دا ما پیغام نشر شي، والسلام په احترام.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ، څلور بجې او دیرش دقیقې دي. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او بشري او اساسي حقونه د ازادۍ راډیو بل پروګرام ته ستوړاندې کیږي. یو راپور هم لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د کابل په لویدیځ کې نن غرمه مهال یوه چاودنه وشوه چې د امنیتي چارواکو په وینا دوه تنه یې وژلي او پنځه نور یې ټپیان کړي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند خالد زدران پر ټویټر لیکلي چې چاودنه د اتلسمې ناحیې په اړونده نخاس سیمه کې د ګاز په یو پلورنځي کې او د ګاز په یو ټانکر کې شوې. نوموړی زیاتوي چې سیمې ته د اور وژنې عمله او امنیتي ځواکونه رسیدلي او اور یې مړ کړی دی. ښاغلی زدران وایي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي. د طالبانو حکومت د افغانستان د یو شمیر هوایي ډګرونو د عملیاتو موافقه نن د متحده عربي اماراتو له یو شرکت سره لاسلیک کړه. د بختر خبري اژانس د راپور له مخې د کابل او کندهار په ګډون د هیواد د څلورو هوایي ډګرونو د عملیاتي چارو د مدیریت قرارداد د ګاک په نوم شرکت ته ورکړل شوی. د قرارداد په هغه غونډه کې لاسلیک شو چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پکې حاضر وو. د پریکړه د هوایي ډګرونو د امنیتي همکاریو په اړه له متحده عربي اماراتو، قطر او ترکیې سره له څو میاشتنیو خبرو وروسته شوې ده. د بشري حقونو د څار ټولنې په افغانستان کې د خبریالو میرمنو لپاره د مخ پټولو د جبري کولو په غبرګون کې ویلي هغه وخت را رسېدلی دی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د خپلو اندېښنو د راوچتولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. هیومن رایټس واچ په یو تازه بیان کې ویلي چې افغان ژورنالیستان په نړۍ کې د بشري حقونو د تر ټولو جدي سرغړونو وروستۍ قربانیانې دي. د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې پر وړاندې د راروانو لوبو لپاره لوبډلې اعلان کړې. افغان لوبډله د جون په څلورمه له زیمبابوې سره د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي او د جون په نیمایي کې له دې هیواد سره درې شل اووریزې لوبې په پام کې لري. کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله اوسمهال په کابل کې د کرکټ په ملي لوبغالي کې په تمریناتو بوخته ده او ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې زیمبابوې ته سفر وکړي. او د ایران د هوایي ځواک دوه تنه پیلوټان نن هغه مهال ووژل شول چې اف و جټ الوتکه په مرکزي ښار نایم کې د تمریني الوتنې پر ترڅ کې ټکر شوه. دولتي خبري اژانس ایرنا راپور ورکوي چې دا پیښه نن سهار شوې ده. ایرنا د یو پوځي چارواکي له قوله راپور ورکړی چې د دې ټکر علت تخنیکي ستونزه وه، خو